السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د خبرونه ترې ولو سو بجو ده. په راپورونه کې ورې چې د بګرام زندانیانو د دوسیو د تړنې کمیټه وی د اته اتیا بندیانو لړلې د ودیر شو زندانیانو د خوشی کېدلو امر یې کړی دی. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وری.
د بګرام زندانیانو د دوسیو د ارزونې ځانګړي کمیټه وایي د اووه دېرش هغو بندیانو د خوشي کېدو پریکړه کړې چې وړاندې د خطرناکو بندیانو اداوې ورباندې سوي وې. د هلمند په نو میشت ولسوالۍ کې د سړک د غاړې مند چاودنې شپږ ملکي کسان وژلې دي او په جنیوا کې نن د درېیمې ورځې لپاره د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ مخامخ خبرې دوام کوي. د خبرونو تفصیل. د بګرام زندانیانو د دوسیو د ارزونې ځانګړي کمیټه وایي د اووه دېرش هغو بندیانو د خوشي کېدو پریکړه یې کړې چې وړاندې د خطرناکو بندیانو اداوې ورباندې سوي وې. د دغې کمیټې مشر عبدالشکور دادرس ازادۍ راډیو ته وویل د دغو اته اتیا کسانو له ډلې څخه دی چې په واروارې دوسیې وارزول سوې. دوی وایي د دغو کسانو په وړاندې کشفي او امنیتي ارګانونو هم کوم اسناد او شواهد نه لرل، نو ځکه یې دا پریکړه کړې. ښاغلی دادرس وویل د دغو کسانو دوسیې اړوندو ادارو ته لېږلې دي.
یوه یا دوی ورځې دمخه موږ وتوانېدو چې د اووه دېرش زندانیانو برخلیک وټاکو. هغه مو د نورو اداري پړاوو د وهلو دپاره مربوطې څانګې ته دوسیې لېږلې دي، نو امکان لري چې د اداري پړاوو د وروسته به زموږ تصمیم تطبیق.
د دغو زندانیانو د خوشي کېدو په اړه ایصف اندېښنه ښودلې، خو ښاغلی دادرس دغه اندېښنه بې ځایه بولي. د هلمند په نومیشت ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې شپږ ملکي کسان وژلي دي. د هلمند والي ویان وایي چې چاودنې دیارلس نور کسان هم ټپیان کړي دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل پیښه پرون ماښام هغه مهال وشوه چې د ملکي کسانو موټر د سړک په منځ کې پر یوه شخصي ماین برابر سو. ځواک زیاته کړه د ټپیانو د روغتیايي حالت په اړه دقیق معلومات نشته، ځکه سیمه له مرکز څخه ډېر لرې پرته ده او د ټلیفون شبکې هم کار نه کوي. نومیشت د هلمند په شمال کې نوې جوړه سوې ولسوالۍ ده. دولتي چارواکي اکثرا طالبان په لویو لارو کې د ماینونو په شخولو تورنوي، خو طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت لا هم د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ناټو د هوایي حملې د څرنګوالي په اړه پلټنو ته دوام ورکوي. د جمهور ریاست د رسنیو د دفتر د معلوماتو له مخې په سیاګرد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملې د قربانیانو کورنیو او عیني شاهدانو پرون د ملي امنیت شورا غونډې ته د دې پیښې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. جمهور ریاست په یو بیان کې وایي د ملي امنیت شورا غونډې همداراز سیمې ته د حقیقت موندنې په مقصد داستول سوي پلاوي راپور هم واورېد او وروسته یې اړوند دولتي ادارو ته د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرستي سپارښتنه وکړه. په بیان کې د سیمې د اوسیدونکو او د دولتي هیات راپور جزئیات نه دی راغلي او دا هم نه دی ویل سوي چې آیا حکومت سیمې ته د څېړنې لپاره بل پلاوی استولی او که هم هغه پلاوی بیا څېړنې کړې دي. د ولسي جرګې د غړي عبدالستار خواسي په مشرۍ د لومړي پلاوی راپور د پروان د والي او په ولسي جرګې کې د پروان د استازو له سخت انتقاد سره مخامخ شو. او د شهزاده سړی د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اووه پنځوس افغاني دېرش پوله، یوه اروپایي یورو اته اویا افغاني دېرش پوله، یو سترلینګ پاوند څلور نوي افغاني پنځویشت پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني پنځلس پوله، زر ایراني تومنه نولس افغاني اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه دېرش افغاني. وسم څو نړیوال خبرونه. د پاکستان د شمال ویدیز هنګور شار پولیس وایي چې شپږ ماشومان پرون د ناچاو د مهماتو د چاودنې په پیښه کې وژل سول. پولیس وایي پنځه هلکان او یوه نجلۍ ظاهره هغه مال وژل سو چې ناچاو د مهمات د دوی د لوبو پر مهال وچاودېدل. د هنګو پولیس وایي داسې ښکاري چې ماشومانو د ناچاو د مهمات پر مځکه موندلې وه او لوبې یې پرې کولې. د رواني میاشتې په پیل کې په همدې سیمه کې یو تنکی ځوان هغه مال وژل سو چې له یوه ځان وژونکي برید کوونکي سره لاس او ګرېوان سو. برید کوونکي غوښتل ځان د دې هلک د شون په مخ کې والوزوي. په جنیوا کې نن د درېیمې ورځې لپاره د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ مخامخ خبرې دوام کوي. د ملګرو ملتونو منځګړی الاختر ابراهیمي وویل هیله مند دی چې د یوه انتقالي حکومت لپاره د ملګرو ملتونو پر پلان خبرې پیل کړي. مخالفین ټینګار کوي چې ولسمشر بشار الاسد دی په انتقالي حکومت کې هیڅ ډول رول ونه لري، خو دمشق د مثلا نه مني. پرون د جګړې د شکیلو غاړو مرکچیانو پر بشري اقداماتو خبرې وکړې. د سوریې حکومت وایي ښځې او ماشومان کولی سي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې له محاصره سوي شهر هومس څخه ووځي. ابراهیمی ویل دی پویژی چې دغه ښځې او ماشومان به په آزادانه ډول ژر تجر له هومس څخه ووځي. د سوریه مرکزي ښار هومس له زیاتې مودې راهیسې د جګړې په مرکز بدل سوی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي هیواد به یې د القاعده د مربوطو سختریزو وسلوالو په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق مرستې ته دوام ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي بایدن پرون د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره په دې اړه تلیفوني خبرې وکړې. پرون په عراق کې موټر بم چاودنو او ډزو 14 کسان ووژل. په عین حال کې په لویدیځ ولایت انبار کې د امنیتي ځواکونو او د القاعده مربوطو سختریزو وسلوالو ترمنځ شخړې روانې وي. په عراق کې د القاعده څانګه چې د عراق او شام د اسلامي دولت د ډلې په نامه دیجه د انبار د مرکز رمادي او د فلوجت زین برخي په خپل ولکه کې راوستل دي. د امریکا مرستيال ولسمشر جو بایدن د الملکی حکومت وستای چې هڅه کوي قبایلی ځواکونه چې د القاعده پر ضد جنگيږي د عراق په امنیتي قواوو کې مدغم کړي او د ټپي سوي یا هم وژل سوي او ټپيانو کورنۍ ته تاوان ورکړي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې 15 تنه تشتول سوي مصري ډیپلوماټان او د سفارت کارکونکو پرون ناوخته خوشی شول. په لیبیا او مصر کې چارواکو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. 15 مصري ډیپلوماټان او یو د سفارت کارکونکو د جمعې پر ورځ ناوخته او د شنبه په سهار تشتول سوي وو. لاڅرګندنه ده چې چا دغه کسان تشتولي وو. دوی وروسته ترغه و تشتول سوي چې په مصر کې د لیبیا د ملیشو یو عالی رتبه مشر ونیول سو. د شنبه پر ورځ تشتونکو په العربیه تلویزیون کې په 23 ساعتونو کې دننه د لیبیا د انقلابیان د عملیاتي برخې د قماندان شعبان هدیه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انقلابیان په لیبیا کې ځواکمنه ملیشه ډله ده. د ډلې ویلي چې په دې تشتونه کې لاس نه درلود. او په داسې حال کې چې د عراق په انبار ولایت کې له القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو پر ضد جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې په فلوجه او رمادي ښارونو کې د دولتي ځواکونو عملیات روان دي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 2 دقیقې شوې. د بګرام بندیانو د دوسیو د تړنې کمیټې وی د اتاتیا بندیانو له ډلې څخه د وډې شو بندیانو د خوشی کېدو امر یې کړی دی. د کندز امنیتي چارواکي وی د راتلونکي انتخاباتو او صحیه تر امنیتي کوشش لاندې راوستلې. د پروان اوسیدونکو کې سیاګرد ولسوالۍ ته د دولت د تللې هیات راپور سمبولي. په کندز خوست ولایتونو کې خبرلانو په هلمند کې د خپل وجل سیوی همکار د قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه.
2013 کال په پیل سره دا سیواپی خرمست کیږي. دا په خپل د ټولو ژورنالیستانو لپاره د خطر یو زنګ دی.
تاند څنګه او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه تر څنګ ورېدلې سي. د بګرام بندیانو د دوسیو د تړنې کمیټې وی د اتاتیا زندانیانو له ډلې څخه د وډر شو بندیانو د خوشی کېدو امر یې کړی دی. د دې کمیټې یو غړی عبدالشکور د درس نن ازادي رادیو ته ویل چې د دې کسانو په اړه هیڅ ډول جرمی مدارک موجود نه و ځکه د خوشی کېدو فیصله کړې ده. دوی ویل چې دغه وډیش کسان به د اداري پړاوونو تر بشپړېدو وروسته خوشی شي. خو ایصاف بیا په یو بیان کې د دغو کسانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جزئیات له محمد قاسم سلمان څخه خبرې چې د کابل استودیو سره په تماس کې دي. سلمان صاحب ډیر نور جزئیات سړي.
بلې سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د بګرام زندانیان لپاره کوم کمیټه چې د ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې ټاکل سوی و وایي چې د دې زندانیانو دغه اتیا زندانیان د خوشی کېدو له ډلې څخه البته د وډې شو کسان د خوشی کېدو پریکړه کړې چې مخکې امریکایي ځواکونو دوی خطرناک بللې و او امنیت یې ګواښ بللې و. د دې کمیټې یو غړی عبدالشکور د درس نن له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل کله چې د دې کسانو په اړه کوم جرمی مدارک پیدا نه کړ نو د خوشی کېدو امر یې وکړ. شغل د درس په دې اړه داسې معلومات راکړل.
د مخامه ویلی و چې اتات یا دوسی چې لبد مرغه د خطرناک تر عنوان لاندې مطبوعاتو ته خبر ورکړ سو او بیا د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست هم په دې مورد کې پلټنې وکړي. خو د 15 نفر په مورد کې حتی د افغانستان کشفی ارګانو هم شی پیدا نه کړل. یو یا دوه ورځې د مخه موږ وسوای وتوانې دو چې د وډیش زندانیانو برخلیک وټاکو. هغه مو د نورو اداري پړاوو د وهلو د پاره مربوطي څانګې ته دوسیه لیږلې دي. نو امکان لري چې د اداري پړاوو د وروسته به موږ تصمیم تدبیر.
بل سالی صاحب نوموړی دغه ورځ ویل چې د پات کسانو دوسیه هم تر څیړنې لاندې دي او وروسته به په اړه پریکړه وسی. خو آیسف بیا په یو لیژل اعلامیه کې د دې اقدام په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او دا کسان د امنیت لپاره ګواښ بلل دي. په اعلامیه کې داسې راغلي چې قوي شواهد شته چې شی د دوسیه د دې کسانو دوسیه باید نور هم وڅېړل سي او قضایي مراجع ته راجع سي. په اعلامیه کې راغلي چې له دې اته اتیا کسانو څخه 40% د افغان وګړو افغان امنیتي ځواکونو باندې په حملو کې لاس لري چې په نتیجه کې 50 کسان مړه او یا هم ټپیان شوي دي. دغه راز ویل شوی چې 10% پر ائتلافي ځواکونو باندې په مستقیمه حملو کې لاس لري چې د شپېتو بهرني ځواکونو په وژل کېدو او یا هم ټپي کېدو باعث شوی دي. خو له د درس سره چې موږ مرکه درلوده د ویل چې د پاتنور کسانو دوسیه هم څېړل کېږي او زیاته کړه چې کله په هغه صورت کې چې دوی ته نور مدارک ورسېږي دوی به د خپلې پریکړې په اړه له سره کتنه وکړي. البته د یادونې وړ ده چې وړاندې تر دې د رواني اونۍ په سر کې ولسمشر حامد کرزي هم په یو خبري کانفرنس کې ویل چې بګرام د طالب جوړولو فابریکه ده او په دې اړه د یادې کمیټې اقداماتو ننګونه وکړه. د ویل چې بګرام داسې ځای دی چې هلته بېګناه کسان راوړل کېږي او هغوی ته د خپلې خاورې دولت او وطن پر ضد د دوی نفرت پارول کېږي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ځینې خوشي شوي کسان بیرته د طالبانو لیکو ته ګرځېدلي ولسمشر حامد کرزي ویل چې دا هغه کسان دي چې له دولت سره د عقدې له مخې هلته تللي دي. بله سالی صاحب
ډېره مننه. محمد قاسم سولم الو په کابل کې له دې څخه مو په رپورټ کې واورېدل چې د بګرام زندانیانو د دوسیو د څېړنو کمیټه وایي چې د اته اتیا زندانیانو له ډلې څخه د ویدر شو بندیانو د خوشي کېدو امر کړی دی. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې د راتلونکو انتخاباتو او ساحې تر امنیتي پوښښ لاندې راوستل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د افغان قواوو لخوا د سویو عملیاتو ملاتړ کوي. تفصیل د اجمل آریان په رپورټ کې.
د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځې راهیسې په دې حق له هلې ځلې پیل کړي تر څو هغه سیمې چې تر امنیتي ګواښ لاندې وي راتلونکو ټاکنو ته چمتو کړي. په کندز کې د ملي اردو د لومړي کنډک مشر ډګرمن عبدالجلیل آزادۍ راډیو ته وویل چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې دوی وکولی شول د راتلونکو ټاکنو و مرکزونه چې تر سخت ګواښ لاندې وو تر امنیتي پوښښ لاندې راولي. دو ورځنی عملیات مو چې په اسقلان او توبرکش سیمو کې پیل کړی وو څه باندې 1.5 کلی د دښمن له وجود څخه پاک شول چې په دې عملیاتو کې و انتخاباتي سایټونه چې تر لوړ ګواښ لاندې وو تر ټیټ ګواښ لاندې راوستل شول او اوس هم عملیات په ښه توګه روان دي او زه ډاډ ورکوم چې په کندز ولایت کې به په سمه توګه ټاکنې ترسره شي. په همدې توګه د کندز د امنیت قوماندانۍ سرپرست سفر محمد هم دغه عملیات ښه ارزوي او وایي چې د دې عملیاتو هدف ټاکنو لپاره لاره هوارول دي. له عملیاتو سربیره دوی به په ځینو سیمو کې امنیتي پوستې هم جوړې کړي. د دې عملیات هدف د ناملویو ګواښ کمول دي چې نږدې و سایټونه له سخت ګواښ سره مخ وو او همدارنګه په کومو سیمو کې چې عملیات ترسره شوي او د پولیسو یو ماموریت هم ځای پر ځای شوی او څو نورې پوستې مو هم د لارې په اوږدو کې جوړې کړې او خلکو هم موږ سره د مرستو وعدې وکړې. همدارنګه د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې له هغو عملیاتو څخه ملاتړ کوي چې دوی ته پکې زیان وانه وړي. د کندز د اسقلان سیمې یو تن اوسیدونکی وایي چې دوی نور له جګړو څخه ستړي شوي او د امنیت په فضا کې ژوند کول غواړي. څنګه چې موږ یوې سولې ته اړتیا درلوده له نیکه مرغه د دوی په راتلو سره موږ په خپله سیمه کې امنیت ولیده. د اسقلان اوسیدونکي له دغه شان عملیاتو څخه راضي دي. د کندز امنیتي چارواکي په داسې حال کې د ټاکنو د امنیت لپاره د خپلو هلو ځلو خبر ورکوي چې د دې ولایت یو شمېر سیمو کې خلکو لا د مخه غیر مسؤول وسلوال د راتلونکو ټاکنو په وړاندې ستر ګواښ بللی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د رسنیو تحقیقات ښیي چې افغان حکومت یو زوړ تصویر د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکي وګړو د وژنې د ثبوت په توګه وړاندې کړی. د افغان ولسمشر ویان تایید کړی چې دغه تصویر د نږدې 15 کلونو مخکې دی خو وایي چې د سیاګرد د برید په اړه نور کافي رښتینی تصویرونه او شواهد هم رسنیو ته سپارل شوي دي. څو ورځې مخکې په سیاګرد ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د څېړلو لپاره سیمې ته یو هیئت لاړ. د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکو چې پرون کابل ته راغلي وه د دولتي هیئت راپور سم وباله او ویل چې د بهرنیو ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې شاوخوا 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. زبیر اجمن په کابل کې دی له نورو جزئیاتو سره.
بلې سالی صاحب، لکه چې تاسو ویل د سیاګرد ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د قربانیانو خپلوان چې کابل ته راغلي دوی وایي د دولت لخوا چې کوم تحقیقات سوي هغه سم دي. حتی دوی چې پرون له رسنیو سره د حکومت د رسنیو او معلوماتو په مرکز کې خبرې کولې وویل چې دیارلس تنه په دې پیښې کې وژل شوي دي. دوی وویل چې هغه تحقیقاتي پلاوی چې ټاکل شوی و هغه سیمې ته هم راغلی و او دغه کورونا او د قربانیان چې کورنۍ چې غړي وژل شوي و له نږدې کتلي او عکسونه یې اخیستل شوي. له دې جملې څخه الفشا احمدزي چې ویلې څلور تنه د کورنۍ غړي وژل شوي او درې ښځې دي په دې اړه وویل:
اما ترس و وهم بر دل این مردم
د دې خلکو په زړونو کې ویره داسې تاثیر کړو چې د لمانځه تر وخته کله چې زه دې حویلې ته راغلم نو تاسو باور وکړی چې مړی شاوخوا ته پراته و.
این اجساد پراګنده افتیده.
هغه دا هم وویل چې د دولت هغه څلور کسیز پلاوی د دوی سیمو ته ورغلی و بیا به هم د غږ واورو.
بله، خود آیت از ویرانی و تخریب خانه و کاشانه و صندلی این ذخیره از 3-4 صندلی گدمی حویلی موجود بود. از این صندلی هایی که زیر آوار شده بودن و سوخته بودن از اینا همه فیلم برداری کردن.
دده تحقیقاتی پلاوی مشری چه ولسمشر حمید کرزی تاکلیو پا پروان ولایت که پا ولسی جرگی که در پروان استازی عبدالستار خواسی کولا لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، خو ځینو لویدیځو رسنیو د دې تحقیقاتي پلاوي په څېړنو باندې انتقاد کړی ده او ځینې شواهد موندلې چې په دې کې د قربانیانو حداقل یو تصویر داسې و چې هغه د دې پیښې نه و، بلکې په 2009 کال کې په قندوز کې چې کوم بمباري شوی وه د هغې څخه راخیستل شوی و. هغه د ثبوت په توګه د سیاګرد د پیښې په اړه باندې دلته مطبوعاتو ته او ولسمشر ته وړاندې شوی ده. د ولسمشر حامد کرزي وایند ایمل فیضی دا تایید کړی چې دا یو تصویر د نږدې 15 کلونو مخکېنۍ پیښې ده او په دې اړه به تحقیقات وشي، خو ایمل فیضی ویلي چې ډېر نور رښتینی تصویرونه او شواهد رسنیو ته سپارل شوي چې په دې برید کې د ملکي خلکو د وژل کېدو او د څو کورونو د خرابېدو څرګندوی کوي. البته د یادولو وړ ده چې پخوا تر دې د پروان والي هم د دې تحقیقاتي پلاوي له څېړنو سره یو ډول مخالفت کړی و. هغوی هم په دې هم تورن کړی و چې د طالبانو پلوی کوي او ویلي چې یوازې د شپږو ملکی کسانو د وژل کېدو خبره تاییدوي، خو ولسمشر د سیمې خلک بیا دا د پلاوي تحقیقات سم بولي. یو شی د یادولو وړ ده چې د سیاګرد ولسوالۍ پیښې چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې وشوله او ملکی خلک پکې ووژل شول، د افغانستان دولت ډیر کوشش وکړ چې له دې پیښې څخه د امنیتي تړون په اړه باندې د خپل استدلال د پیاوړي کېدو لپاره ګټه واخلي. او هغه دا چې ولسمشر په بیا بیا ویلي چې له امنیتي تړون د لاسلیک کېدو نه مخکې باید د بهرني ځواکونه د افغانانو په کورونو حملې او همدارز عملیات او تلاشي بندي کړي.
ډیره مننه زبیر ژمن و په کابل کې. له دې څخه مو اوریدل چې د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي چې کابل ته راغلي وایي چې د سیمې ته د دولتي هیات راپور سم دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په خوست کې د بیلابیلو رسنیو خبریالانو او ژورنالیستانو په یوه غونډه کې په هلمند کې د بوست په نامه د یوې سیمه ییز راډیو د خبریال نور احمد نوري وژنه وغندله او د قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. تفصیل له نجیب الله الوخیل څخه اوري.
په ژورنالستان او خبريالان چې د یک شنبه ورځې ناوخته په خوست کې راغون شي ول د ویناست په ترڅ کې د هلمند په ولایت کې د بوس پونوم د سیمه ایز راډیو خبريال نور احمد نوري د وژنې غندنه وکړه او د افغان دولت له اړوندو ادارو په کلکه وغوښتل چې د پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي. د ناست ګډونوال وویل چې افغانستان له حساس پړاونه د تېرېدو په درشل کې دی او دا چې خلک په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي نو که چیرې رسنیو او خبريالانو ته په دې ډول ګواښونه موجود وي ممکن ډېری حقایق پټ او ناویلي پاتې شي. نور احمد نوري چې په هلمند کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره هم دنده اجرا کوله د تیری پنجشنبه پورز د مرکز لشکرګاه د شورمانو په سیمه کې په مرموز ډول وژل شو. په خوست کې د کلی د سیمه ایز راډیو مشر نقیب الله متنوال آزادۍ راډیو سره په خبري کول چې دا ډول پیښې به د راتلونکو ټول ټاکنو د پوره انعکاس پر بهیر بد اغېز وکړي.
مونږ د نور احمد نوري وژنه په کلکه غندو. د دولت نه مدا خواهش دی چې لکه د تیرو ژورنالیستانو قضیې چې پټې پاتې شوې داسې پټ پاتې نه شي، بلکې د هغو قضیې هم روښانه شي. هغه هم باید ژورنالیستانو ته او په ټوله کې خلکو ته معلومات ورکول. شي چې دا غوي وژنې علتونه څه وو. که داسې ونه شي نو دا به په راتلونکو ټاکنو باندې یو بد اغېز ولري.
په خوست کې د سولې پیغام د سیمه ییز راډیو مشر زاهد شاه انګار آزادۍ راډیو ته وویل چې د 2014 کال د پیل په شپو ورځو کې د نور احمد نوري وژنه رسنیو او خبریالانو ته د خطر د زنګ مانا لري.
له دې داسې ښکاري چې 2014 کال په پیل سره داسې یوه پېښه رامنځته کېږي. دا پخپله د ټولو ژورنالیستانو دپاره او د ټولو رسنیو دپاره د خطر یو زنګ دی. نو موږ بیا هم د دولتي اړوندو ارګانونو نه هیله کوو چې د ژورنالیستانو رسنیو او چې په ټوله کې د بیان په ازادۍ باندې تمامیږي د دوی مسؤلیت او خوندیتوب ته پام واړوي.
آزاد ژورنالیست محمد الیاس وحدت وایي چې دا ډول پیښې رسنیز بهیر د ځنډ او خنډ سره مخامخ کولی شي.
د ژورنالیستانو ژوند د هیواد په لر او بر کې په دې حساسو پړاوونو کې پاملرنه وشي. که چېرته دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو له شکه پرته د ژورنالیستانو فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کیدلی شي او بیا به یې د موږ هیوادوالو غږونه ښه پاتې شوي وي او مسؤلیت به یې د هغه چا په غاړه وي چې د ژورنالیستانو مسؤلیت او ساتنې ته لازمه پاملرنه نه کوي.
د یادونې وړ ده تر دې وړاندې په هلمند کې په 2008 میلادي کال کې د بی بی سي او پژواک خبري آژانس خبریال عبدالصمد روحاني هم په ورته توګه وژل شوی و چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول شوي.
بلخوا په کندز ولایت کې د بیلابیلو رسنیو خبریالانو په هلمند کې د افغان خبریال نور احمد نوري وژنه په کلکه وغندله. دوی له دولت څخه د قاتلانو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه وکړه. د نوري د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. اجمل آرین رپورټ لري.
په کندز کې لسګونه ژورنالیستانو د نور محمد نوري وژنه وغندله او له دولت څخه د قاتلونو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. په دې خبریالانو کې چې د څلورګونو ولایتونو د رسنیو استازو هم ګډون کړی و په خپلو خبرو کې په هلمند ولایت کې د سیمه ییز خبریال نور محمد نوري وژنه وغندله او دا د مطبوعاتو او د بیان ازادۍ باندې او د دیموکراسۍ په خورولو باندې ناوړه اغېزه وبلله. ذبیح‌الله مجدي په کندز کې د رسنیو د دفتر مشر د غونډې په هکله ازادۍ راډیو ته داسې
در
دی مخ که هم لسگونه جورنالیستان وجل شویدی خود تروس دولت نده توانی دل چی دی داغشان پیخو عملین ونیسی او پا دی برخی که دولت پا تیر اغلی. گنش میر نور و خبریالانو هم دی داغشان پیخو تکرار پا اره خواشنی و خودا او لو حکمت سخی و غختل ترسو دی پیخی عملین ونیسی او دی قانون منگول تای وسپاری. دوی همدار اس پا دولت نوی که هم وکره چی گواه که دی مخ کنوی چو پیخو عملینی ندی نیولی. قاسم نصرالله بلتن خبریال پا دی اره وویل.
اعتراضی داشتیم، هم نشست داشتیم و هم
موږ یوه اعتراضی غونډه او لاریون درلود. موږ د یو خبرنگار وژنه په کلکه سره وغندله او له حکومت نه غواړو هر څه ژر دی د دغه خبرنگار د قتل عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. دا په تیرو 15 کلونو کې په هلمند ولایت کې دویم خبریال دی چې په مرموزه توګه وژل کیږي. خو د آزادو رسنیو ټولنې وایي چې تر اوسه یوه پیښه هم د دولت لخوا په جدي توګه نه ده څېړل شوې. په کندز کې دغو خبریالانو په پای کې یوه سوله ییزه لاریون هم ترسره کړ او د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره یې دغه عمل په کلکو ټکو وغنده او د قاتلونو د نیولو غوښتنه یې وکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کندهار کې د 350 په شمول د 2300 زده کوونکو څخه د لوړ زده کړو لپاره د کانکور ازموینه واخیستل سوه. محمد صادق رښتینی ور باندې رپورټ لري.
د تیرو کلونو سره په توپیر دا ځل په کندهار کې د کانکور د ګډونوالو شمیر زیات وو. د ازموینې د ترتیب لپاره د لوړو زده کړو وزارت 22 کسیز پلاوی خورا په دقت د ازموینې د شفافیت هڅه کول. د دې پلاوی مشر او د لوړو زده کړو د وزارت ادارې او مالی مرستیال پوهنوال ګل حسن ولیسی خبریالانو ته وویل چې د ازموینې ټول ګډونوال شاوخوا 2300 کسان دي چې 300 یې نجونې دي.
نن د کندهار ځوانان الکان نجونه 2300 شپږ نفر امتحان ورکوي. دغه څه تقریبا 300 نجونې دي او تاسو ګورئ چې امتحان په ډېر شفاف ډول سره روان. 2300 نفر د کندهار لپاره زما په اند یو کوچنی تعداد دی.
کندهار که څه هم د هیواد له مهمو او لویو ولایتونو څخه دی خو د نورو ښارونو په پرتله هر کال دلته په کانکور کې د ګډونوالو شمیر کم وي. کندهار والی ډاکټر تریالی ویسا د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو کم شمیر په سیمه کې د تیرو جنګونو تاثیر یادوي. والی زیاته کړه چې دا ځل د تیرو کلونو په پرتله د ازموینو د ګډونوالو شمیر زیات دی.
بدبختانه
د معرف په سایه کې ده. ولی خوشبختانه اوسنی حالت د کندهار د وضع په مقایسه تعداد شاګردانو طبعاً مناسب دی.
د کانکور د ازموینې د عمومي کمیټې پلاوی وایي چې د راتلونکي کال لپاره لوړو زده کړو ته د ټول هیواد په ساته دولتي پوهنتونونو ته د ښوونځیو 55,000 نارینه او ښځینه فارغین لاره پیدا کولای سي.
او سم زبیر ژمن د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننو ګڼو کې په کابل او د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې د ناامنیو په وروستیو پیښو راپورونه او تحلیلي مطالب خپاره کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي ولې له یو غاره دوه ځلې چیچل کیږو. په سرمقالې کې راغلي د تیرو څو کلونو راهیسې دا څوم ځل دی چې په کابل ښار کې د افغان ځواکونو د سوارلۍ بس موټر د انتحاري حمله کوونکي لخوا په نښه کیږي. ملي ارمان په کارتناو سیمه کې د تیرو ورځې حملې ته اشاره کړې چې یو ځان وژونکي حمله کوونکي غوښتل د هوایي ځواکونو د عملي کاسټر موټر ته وخیجي، خو دا چې ممانعت یې وشو په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد یې له دروازې سره وچول. ورځپاڼې لیکلي طالبان به بیا هم د ورته حملو هڅې کوي، خو امنیتي ځواکونو ته پکار دی چې نور له دا رنګه حملو درس واخلي. ویسا ورځپاڼې هم د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک لیکلي مخالفین په انتحاري حملو سره غواړي په جګړې کې ځان لاسبری وښيي. د ویسا په مطلب کې راغلي په کابل ښار کې د تیرې ورځې په حملې کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. په مطلب کې راغلي په وروستیو بریدونو کې بهرنۍ استخباراتي کړۍ لاس لري او د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره ترې د فشار په ډول کار اخلي. محور ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې لیکلي په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. ورځپاڼې لیکلي تېره ورځ له کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم چاودنې وشوې او په لسګونو ملکي او امنیتي کسان پکې مړه یا ژوبل شول. خو ورځپاڼې په روانو شرایطو کې له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل مهم بللي او لیکلي دي دواړه خواوې باید نور پر یو بل له فشار راوستلو ډډه وکړي. محور وړاندیز کوي دا چې کابل او واشنگټن په دې مسلې کې کومې نتیجې ته نه رسیږي نو له منځګړي دې کار واخلي. ورځپاڼې لیکلي افغانستان او امریکا کولای شي یو نړیوال درېمګړي ته چې له دواړو سره خواخوږي ولري بلنه ورکړي تر څو د امنیتي تړون مسله پرې حل کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمخالی کې لیکلي د امنیتي تړون په اړه د افغانانو غوښتنو ته درناوی وشي. په سرمخالی کې راغلي کله چې د ډیورن تړون لاسلیک کېده نو د افغانستان د هغه وخت پاچا د بریتانویانو تر فشار لاندې و او اوس د امنیتي تړون په اړه د امریکایانو تر فشار لاندې. خو ورځپاڼې لیکلي ولس د امنیتي تړون په اړه د ولسمشر حامد کرزي له دریځه ملاتړ کوي. هیواد لیکلي که له امریکا سره د امنیتي تړون تر شا سوله، امنیت او اقتصادي وده نه وي نو افغانستان ته هیڅ ګټه نه لري.
د سوریې لپاره نړیوال منځګړي د دې هیواد حکومت او مخالفانو ترمنځ په جنیف کې د سولې پر وونو خبرو اترو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړي، خو راپورونه وایي چې لا هم پر ځینو مسایلو اختلافات شته. جزئیات د احمد تکل پر رپورټ کې.
د سوریې لپاره نړیوال منځګړی لخدر براهیمی وایي چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون استازي د وسلوالو تر ولکې لاندې هومس ښار څخه د ښځو او ماشومانو د وتلو په اړه موافقه ته رسیدلي. دولتي ځواکونو دا ښار له څه باندې یو کال راهیسې کلابند کړی. د راپورونو له مخې د سوریې په جګړه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د شنبې په ورځ د پیل شویو مستقیمو خبرو تر ټولو محسوسه نتیجه همدا وه. د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لخدر براهیمی پرون هیله څرګنده کړه چې دا موافقه به عملي شي. هیله ده چې سر له سبا به ښځې او ماشومان وکولی شي د هومس له زاړه ښاره ووزي، او زه هیله من یم چې پاتې ملکي وګړي به هم له دې وروسته ډېر ژر وکولی شي چې ووزي. د سوریې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد ژمنه وکړه چې که وسلوال مخالفین ښځې او ماشومان وتلو ته پرېږدي نو حکومت به هم اجازه ورکړي. مقداد یادونه وکړه چې حکومت د ملکي وګړو لپاره د استوګنې د ځای او درملو برابرولو ته چمتو دی. براهیمی په خپل خبري کانفرنس کې همداراز دا ومنله چې په خبرو کې پرمختګ اسانه او چټک نه و، خو دا وویل چې دواړو خواوو د متقابل درناوي په فضا کې خبرې سره وکړي. براهیمی په دې اړه چې دا خبرې به څومره دوام وکړي د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. زه دا وایم چې باید احتیاط وکړو او لګام اخیستو وړاندې باید منډه ونخلو. اوس موږ ګام اخیستل زده کوو، بس همدومره. او دا چې څومره وخت به ونیسي ډیره له وخته مخکې دا چې په دې اړه خبرې وشي. زموږ مهلت د اوس لپاره سبا دی. د سیخکاری چې په پرونیو خبرو کې دواړه اړخونه د بندیانو د خوشی کولو لپاره په موافقه کې پاتې راغلل، خو دواړو خواوو د نږدې درې کلنې جګړې په ترڅ کې پر یو بل د زرګونو بندیانو د ساتنې تورونه ولګول. ښاغلی براهیمی وویل د حکومت او یاغیانو استازي به نن د سوریې د روان کړکیچ د ډیرو پیچلو سیاسي مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې کې یوه د قدرت مسله ده. حکومت د اپوزیسیون د دې غوښتنې ردولو ته دوام ورکوي چې ولسمشر بشار اسد باید له واکه لرې شي. اوای د مخالفینو په لیکو کې سنی تروریستي ډلو چې له بهر څخه ملاتړ کوي نفوذ کړی، خو اپوزیسیون ټینګار کوي چې له اسد پرته د یو انتقالي حکومت جوړېدل د هیواد د پرمختګ یوازینۍ لار ده.
له دې سره لس نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر نوري.
د بګرام زندانیانو د دوسیو د ارزونې ځانګړې کمیټه وایي د 18 هغو بندیانو د خوشی کېدو پریکړه کړې چې وړاندې د خطرناکو بندیانو اداوې وربندې شوې. د هلمند په نومې شتولس ولای کې د سړک ته غړې مان چاودنې شپږ ملکي کسان وژل دي. افغان حکومت لا هم د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ناټو د هوایي حملې د څرنګوالي په اړه پلټنو ته دوام ورکوي. د پاکستان د شمال ویدیت هانګو شار پولیس وایي چې شپږ ماشومان پرون د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښه کې ووژل شول. په ژنیوا کې نن د درېمې ورځې لپاره د سوریې د حکومت او مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې دوام کوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي هیواد باید د القاعده د مربوطو سختریزو وسلوالو په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق مرستې ته دوام ورکړي. د لیبیا په پلازمینه طرابلس کې 15 تنه تښتول شوي مصري ډیپلوماټان او د سفارت کارکونکو پرون نوښته خوشی سول. زرګونه کسان پرون د کیف په لوی کلیسا کې د یو بلاروسي تبا د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره راغونډ سول. او د امریکا د استخباراتو پخوانی مامور ادوارد سنودن وایي د امریکا د ملي امنیت اداره د نړۍ د صنعتي شرکتونو په اړه د جاسوسۍ په فعالیتونو کې شکیل ده.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. میندې خپلو ماشومانو ته کومې سندرې بولی؟ د نن خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده چې زه عمان او وږمه راشدي به درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، د ماشومانو فولکلوریکې سندرې مختلف اوزان او ډولونه لري. مشهوره ترانه یا اکوبکو هم له یوې سیمې تر بلې فرق کوي. ماشوم ته لومړنۍ ترانه مور بولي، بیا چې د لوبو شي د ملګرو په ټول کې تر غوږ کیږي. درېیمې هغه دي چې تر خاصو مناسبتونو پورې بلل کیږي، او څلورم ډول یې مشاعرې دي. له دې ځایه تر کابله په ډنګ ناسته د بلبله، یا ته وایه غنم خبره دې منم، او داسې نوري. ماشومان هغه څه چې په طبیعت کې ویني له هغو سره لوبیږي. د ماشومانو د ډیری سندرو موضوع ژوي او طبیعت وي. په دغو ترانو کې یوه برخه داسې ده چې میندې خپلو ماشومانو ته د عمر په مختلفو وختونو کې وایي. د علوم اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع څو داسې ترانې راټولې کړې دي و مان پوښتلې د اوریدلو بلنه یې درکوم.
لومړنی سندریان د میندو دي چې ماشومان ته وایي، او زه داسې خبر سره وایم چې استاد تاسو یو وخت دار ټولې کړی وي، لاغه شروع یې راته وایست چې لومړنی سندری کومي، بیا وروسته چې ماشوم لوبو ته وځي او کلی او کوڅې ته وځي هغه بیا څنګه.
لومړنی ډیره مشهوره سندره چې ده هغه د للو موضوع ده، چې دا نه یوازې په پښتو کې بلکې په ټولو آریایي ژبو کې شته. په دې للو کې کې ماشوم ته خوږی خوږی خی خی خاسته خاسته خبرې کوي، د دې سره حرکات کوي، ورته ناسته وي، ورته ځیروي، ورته ګوري، سترګې په سترګو کې ورسره خخی کړی وي، او بیا چې سندره ورته وایي په دو شونډې ګوتې وایي، شونډې تخنیږي، د هغو شونډې چې وتخنیږي هغه خاندي، ورته د دې سات ورسره تیریږي. مثلا د للو مشهور هغه دا ده چې للو للو پیشو مرازه دی غرو، میرویس جان داسی ویده دی لکه گودای دی رنجو، پا دی شکلی وای بیده بدلیگی را بدلیگی، زای پا زای پا بیلو بیلو پختانو که ده تغییر کوی، الفاظی هم تغییر کوی و معمولا لحجوی ارزخت پیدا کوی. یعنی دی هر زای مور دی خپلی سیمی پا لغتونو دی خپلی سیمی پا لحجه خپل ماشون تا للوگانی وای، او په عین حال کې په وړه ژبه یې کله کله ورته وایي چې ماشوم هغه ژبه د همدې ځای نه زده کوي. ولسي شاعري وړې وړې ټوټې دي، درې مصرۍ څلور مصرۍ د دې نه نه زیاتېږي، او په دې دوه درېو مصرۍ کې یو غونډ مطلب ځای شوی وي. د میندو سندرې له همدې ډلې نه دي. یا مثلا کله چې ماشوم ژاړي نو په دې وخت کې مور د دې لپاره چې دای آرام کړی وي په غېږ کې واچوي، کارته پورته یې کوي، په شونډو یې ګوتې وهي او ورته ګوري او ورته وایي چې پلانی جان چا ویلی، ګوډ مې یې په پښه ویلی، ګوډ مګی د لوند شي نن یې بیا ویلی، ادې ته یې په ژړا راغلی. دا هغه ورته وایي په څو دقیقو کې هغه آرام شي، ځکه چې حرکات د مور ګوري ورته خوشحاله شي، تا د همدې سره ویده شي. صفتونه یې کوي، مثلا یو یې سپینکی مخ دی لکه پوڅه د چوپان، یوه یې لوړه پوزه لکه پوله د دیکان، دوی یې غټې سترګې دي لکه ګاټي د میدان، دوی یې نری وروځې دي لکه تور کې د قرآن، دوی یې نری شونډې لکه مزي د ګریوان. بیل بیل د وجود بیل بیل برخې شته، او په دې ترتیب د وجود هغه نمونه ورښیي. که تاسې لیدلي وي د ماشومانو لومړۍ زده کړې همدغه پزه او لاس او ګوتې او سترګې او خوله، دغه ځایونه دوی لومړی زده کوي. مثلا د یوه پارچه دا ده چې میرویس جانه ښایسته، ښه د توره ښه وسله، په ښایسته نیلۍ سپره، چې نیلۍ د تماشې کا تور تازیان دی ورسره. کلیوالی خانه و ملکه و آغا خسلت دی چه تازیان ساتی و آسان ساتی و بیا پغو بندی چی خکار کوی. نده مورم غوالی چه ماشومی اغی پوری تا ورسیگی چه دی سیمه نور خلک رسیدی لیوی. بل جالب تاسی ووی چه مثلا دی گرزاندهی پا وقتی کلا چه پخه اخلی، پا دی وقتی دوی دیر مایند ورتا ارزوگانی لری، تلوسی لری، امیدون لری، او تلاسی نیولیوی چه یو قدم وقتی بی پریگ دی بیا چه لوی بیرته راونیسی.
په دې کې استاد بیا ځین نور رواجون هم ستدې علاوه ترانو
کلچه ور سره رغړوي مخې ته. په دې وخت کې هغه یو سندره چې ما سب ته کړې ده، هغه دا ده چې میرویس جان غونډه منډه، دروازګۍ ته وکړه منډه، په ځان د احتیاط وکړه چې تورپیکۍ دې نه شي کونډه.
تورپیکۍ نه ورته مشخصوي،
او تورپیکۍ ناوې ورته مشخصوي. هیله ده چې مور یې د زوی لپاره لري، زموږ پلانه یې خره چنده، راشه کبا واغونده، اسپا دی کایزه وینم، تا پکی جوله وینم، تورا دی ترکوت وینم، دی ناوی مختی پت وینم.
و دا خره چنده ندلتا مطلب تیزی ده؟
خره چنده پا تیزی چه قدم اخلی و بوتونو نغیزی تکاری خره چایی ده دی اغو پا مانا ده. یو وقت فال پیچوی ماشومی پا دی ورغیوی که در اولی وی دواری پیه، که دو خی پخه پورتکلا پال مثبت ده، مور ورت خوشالی گی، او که چپ پخه پورتکلا بیا فال منفی ده.
و دانو پا دی اوائلو کنو؟
ام دی اوائلو که چه نوی پیه کلی وی یا پیه کوی، بیا نه دغه سندره ورته وایي پال چینکې پال واچوه، پال چینکې پال واچوه، تر پښو به دې پخوندي درکړم، تر لاس به دې لاسوندي درکړم، پال چینکې پال واچوه. چې پښه یې پورته کړه، که ښه یې پورته کړې وه مور خوشحاله شي، او که چپه پښه یې پورته کړې وه بیا ورته خفه شي. بیا وروسته د دې وړې وړې کیسې ورته کوي چې لږ داسې په ژبه پوه شي واغه شي. مثلا د ګونګټې کیسه د مغو کیسو نه ده چې مور یې ماشوم ته کوي، وي دا ډېره جالبه یوه تمثیلي کیسه ده. یوه ګونګټه وه، د پولې تر خوا پټه وه، سر یې خوای کړی و، بوتکه یې پرې وهلی و، بوتکه دې د ونې کنډې سرې کړی وي، بې پغو ویښته هغه کوي، پې سرېښوي، د سینګار دپاره یوه وسیله ده. سر یې خوای کړی و، بوتکه یې پرې وهلی و، مېړه ته یې زړه شوی و.
د ګونګټې
او د ګونګټې مېړه ته زړه شوی و. شپانه ورته ووي چې ما کړې دې وې، په څه شي به مې وهې؟ ده ویل په ډانګ. دې وې ته ورک شه، ډانګ دی ورکشه دا عجیب قصه ده
استاد اخر لکه چې دا موږک پسته مسته لکه خو
کوم دغه تر عجیب دا ډانګ نه خو کوي بیا موږک په مخ ورځي وای ما کړی دا وای پتی شی به می وای دای وای په پسته لکه دی ویل تا جار شم پسته لکه دی جار شم بیا نو واده وشو ګونګټه یو ورځ اوبو ته تللې وه چې اوبه راوړي نجونې ځي اوبو ته دا تقریبا داسې تمثیل ورته کوي لکه ګونګټه چې د یوې نجلۍ په شکل کې ورته تمثیلوي بیا ګونګټه اوبو ته تللې وه په اوبو کې لوېدلې وه ویل یې او پورې سواره په ځنځیره کس په تړه په موږک مې سلام وایه چې بیبي ګونګټه په اوبو کې ولوېده
کور مدام استاده بیا خو نو له هغه وروسته بیا داسې مرحله راځي
داسې یوه مرحله راځي چې ماشوم په خپله شاعري کوي
بیا کوڅې ته او کلي ته
کوڅې ته ځي کلي ته ځي لوبو ته ځي لوبې اکثره منظومې دي سندرې لري او هغه لري او په دې لوبو کې دوی برخه اخلي هغه چې مور ورښودلې هغه شاعري بیا دوی په خپله کوي هغه معمولا موجوده وي انتقالېږي او دغه ماشومان چې لږ استعدادونه ښه وي هغه پې په هغو کې تصرف کوي د حالات سره سم ټیکې پکې بدلوي مسایل پکې بدلوي
تاسو د ازادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com دوستان خبرې مو واورېدې افغان لیکوال او شاعر عزیز تحریک به هم څو داسې سندرې راته ووایي
زموږ میندې کنالوسې هم وی یا دی د کم کې توپ څخه د خپل ماشوم سره د لخواله کوي او حتی چې نوی نوی ماشوم پیدا شوی وي په رنجو سترګې ورته تورې کړې وي او په سلا په ورنی کې په سوزنی تړلی وي بیا ورسره کښېني هغه د مورولۍ د زړه خواله ورسره کوي او یو ډول ځانګړې سندرې سیمه ییزې او ولسي چې په هره سیمه کې زموږ متفاوتې دي بیا خپل زوی په ورانه اچولی په زنګانه یې زنګوي ورته وایي چې دا زمری څوک دی دا زمری د چا دی دا بننګیالی شو دا بجنګیالی شو چې دغسې په هر سیمه کې په دې روحیې باندې سندرې زموږ سیمه کې شته دي بیا چې کله دا کوچنیان د خاپړو نه ووځي مراهق شي د ګرځېدا شي بیا نو هلته د مثال په توګه په مني کې او په پسرلي کې ماشومان د کورونو او کلو شاوخوا ګرځېږي هر کور ته ورځي او هلته بیا داسې سندرې وایي چې ښې مېرمنې ښې تراوه چې دودانې زه به وسکم خوږې د کترخې دا ماشومان داسې سندرې لري یا مثلا په ځینو مواردو کې چې د پسرلي منګ او مهال وي بیا یو سندره ده چې موږ هم زمزمه کړې ده نور کوچنیانې هم زمزمه کوي چې وایي چې اوري باران اوري د چرګې لکۍ خوري او ګیدړ په پوله ناسته د مستو سندرې وایي
د کابل اوسیدونکي سیمین امینزی وایي مور چې د ماشوم په شونډو ګوته لاندې باندې کوي ډېر څه ور یادوي
کله چې ماشوم نوی پیدا کیږي د ماشوم سره ډیر غواړي وغږیږي غواړي چې ماشوم هم د وړکی نه متوجه کی سره خبرې کوي ناز ورکی مخصوصا نوی چې وړکی زیږل کیږي پس د چل بیختی کور کې چې نوی بابا دی ډیر غواړي چې وړکی ورته وخاندي کله چې وړکی خندي هغه سره ډیر ښه خبرې کوي میناناک خبرې کوي یا هغه خبرې کوي چې وړکی متوجه دي ته کی چې ما ته یو اهمیت یا ارزښت راکول کیږي ود کې دوه وخت کې هم ماشوم چې ود کې ټپي چې خوشاله واره ما خوب لري غیر دغه نه پله وړه کې احساس د امنیت کوي پیږي چې څوک را سره شته ډیر ښه آرام خوب لري او ښه خوب کوي اوس ما ورېرونه اوس خو غټ شوي م دي په دوه مدریم صنف کې دي اوسم چې کوم مخ موږ سره اوسي یا زه لاړه شم هغې کور کې نو همدغه رانه غواړي چې زه به ستا وړه کې زوی اوسېږم ته بیا راته للو للو ووایه چې زما ښه خوب راشي
د لوګر اوسیدونکي شغل احمد زی به د لوګر د سیمې د ماشومانو څو ترانې راته ووایي
کوچنیان د ویدي کول او د پیدارول سندرې د موږ په سیمه کې په ډېر کم کنکلو ته ویل کېږي چې کله کنک ویده کوي ورته وایي چې اله لو للو تاسې مه راځئ اغلو منصور جان داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو او یا داسې وایي چې مه راځئ د غرو پشي پلانکۍ ناسته په بلۍ سر یې ښی په شړۍ تکه سپینه ګلالۍ پلار یې تللی دوکانو ته ورته راوړي خولۍ او کله چې ماشومان ویښي او غلي کوي او کرارۍ بیا دا سندره ورته وایي چې ګرانه ګرانه مه ژاړه له ځانه اوس به د راشی تا به پورته کړي لمانه مول شي پشیدو شي پو به نه شي له خپل ځانه دمه به دي جوړه سي او دلته بیا داسې یو سندره دستا دی چا وهلی ګوډ میږي وهلی ګوډ میږی دي ړوند شي جانې وهلی کی وهلی نن بیا وهلی
د غزنی اوسیدونکو میرمن دورانی وای چې ما بخپل ماشومانو ته د اللو سندره داسې ویله
اللو لولو تو تو مراد له غرو لاله می داسې ویده د لکه ګوډه درنجو بل ورته وای چې باندې سللې سوی ځانه یا تاله تپان کای جام ستا زوی مستا وقش کې لختې د مرغلره پکستا لاله می چا والی او کورت په زړه راغلی دغه ورته وای ویته تاله می راپورت سول خو په لخیالو دغه ورته وای په کته سوند په پورت سوند داسې داسې ګوتو
د ماشومانو ترانې د ماشوم په روزنه کې څه نقش لرلی شي؟ یو ځل بیا استاد رفی.
اهمیت خو همدا دی چې د ماشوم توب نه د ماشوم غوږونو ته شاعري رسي، او شاعري د پښتنو په خټه کې اخل شوې ده. خو دې سندرو یو لوی اهمیت په دې کې دی چې ماشوم د شاعري سره اشنا، بل اهمیت یې دا دی چې د ژبې سره اشنا، بل اهمیت یې دا دی چې د ژوند درسونه پکې ورکوي. یعنی دا هغه چې وایي چې د مور غېږ مدرسه ده، زه فکر کوم چې د دې مدرسې یو درسي نصاب هم د میندو سندري.
قدر من آوریدون که خبروانه هم دوم روا کمو راڈیو تلیکون را استوال پتی مو دادی پا کول که مو دا پوست باکس شمیره دا چوار لسی آوابیا پا کندهار که دوویشت پا جلال آباد که چلور پا خوست و کندوز که یو در بیا اجازه غالو پس یو پا ایزت واسه
تاندی تانگی دزوانانو خپرونه جوړونکی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو، زه نورگل شفق یم. دوستانو، خپل د زیګون نیټه در معلومه ده او کنه؟ که نوی در معلومه، لکوم ستونزو سره مخ شوی یی؟ د دې اونۍ د تاندې څانګې په سر کې په تذکره کې د زیګون نیټې په اړه د ځینو ځوانانو تشویشونه او مشکلات هم څېړو، او د خپرونې په دوهمه برخه کې مو یوې امریکا میشته ژورنالیستې او د ځوانانو فعالې برېښنا تحریک سره مرکه درته کړې. ملګرو، په ټولنیزو شبکو خصوصا فیسبوک کې د عیسوي کال د جنوري لومړۍ یعنی د اولې میاشتې لومړنۍ نیټه د ګڼو افغان ځوانانو د زیګون ورځ وه. زما په ملګرو کې هم د 409 کسانو د زیګون ورځ همدا وه، خو رښتیا دا دی چې له دوی زیاتره په دې ورځ نه دي پیدا شوي، بلکې دا نیټه ورته اسانه ښکاره شوې او لیکلې ده. یو ځوان په دې اړه وایي:
نوم مې هیواد دی. کله هم چې د انسان د پیدایښت ورځ هغه ته نوی معلومه نو هغه مجبوره دی چې یوه بله ورځ ځان ته ووایي. زه ډېر داسې خلک پېژنم چې هغوی مثلا په یو ځای کې یو تاریخ ورکړی، په بل ځای کې بل ورکړی. همدغه ده چې مشکل ورته پیدا شوی. د دوی اسناد ډېر کله غلط وي. یا په هغه ټولنیزو شبکو کې چې موږ ګورو، د جنوري په اوله دا زما په ملګرو کې د 500 نفرو کلیزه وه. نو دا یو تصادف نه دی، بلکې دا یو کار دی چې لاشعورا زموږ خلکو کړی دی. د خپلو اولادونو د پیدایښت نیټې نه لیکلی. نو هغه خوراکیانم چې کله خپل ځان ته اکاونټونه جوړ کړی دي، نو مجبوره سوی دي د جنوري اوله نیټه ورکړی ده. یا مثلا کوم ګورو په تذکرو کې دا حمل اوله نیټه ډیره لیکل کېږي.
همزولو، دغه ځوانانو ته هم غوښ شي چې د زیګون نیټه یا ورکه شوی او یا نه ده ور معلومه، خو کله یې خپل مور او پلار یا له نورو مشرانو پوښتنه کړي نو داسې ځوابونه ورکړل شوي.
نوم مسعود رحمان مسکینیار دی. تقریبا د نن 19 کال مخکې څو وخت وړاندې پوښتنه وکړه چې د دقیقه نیټه راته ووایي. نو ویل چې د ژمي اخر ورځ شپې وي. نه، داس دقیقه هغه ورځ چې دا نه معلومه.
نوم یې جاوید اوربل دی. د جنگونو په کلونو کې چې کله مهاجر شو، پلار مې راته وایي چې یو کتابچه وه، په هغې کې مې د ټولو اولادونو د زیګون نیټه لیکلې وه. خو د مجرد په دوران کې هغه څه تباه شول، تذکرې راته ورکې سپلې نو د سیژون د نیټه هم قسم ورکه سو.
نن می زبی الله قرار دی خپل د کلیز نیټه مینه د معلومه پلار می आवाज دمر راته وای چې کله چې خپل کلی ماجر شو نو کوزی پښتونخوا یو ځای و چې دوابه نومې دالته مو د ماجرت یو نیم دوه کاله وتلی و چې ته پیدا شوې وزېږې دی نو نور دقیقه نیټه نه ده راته معلومه.
هیواد بیا خپل پلار ډیر خوشاله دی ملګرو چې د ده د زیږون نیټه د قرآن شریفونو او کتابونو په یوه تخته لیکلې وه.
د پیدایښت نیټه یا هغه ورځ چې پکې پیدا شوی یم هغه راته معلومه ده. زما مې پلار لیکلی و خوشاله یم پې او زموږ په سیمه کې دا یو عادت و چې ډېر کله به په کوم کور کې ماشوم پیدا کېده د قرآن شریف په آخره پاڼه کې به د دوی د پیدایښت نیټې لیکلې او په دې ډول به د ډېرو خلکو هغه د پیدایښت نیټې خوندي وي. زما دغه د پیدایښت نیټه مونږ یوه رپاکي درلوده په هغه کې د کتابونه او قرآن شریفونه ایښي و. بیا لاندې داسې یوه برخه و هلته زموږ د کورنۍ د نورو غړو چې کوم پیدا شوي وو هغه لیکل شوي وو کال و هغه ورځې ټول پوره لیکل شوي وو.
دوستانو زبی الله قرار وایي چې خلکو د ځان د خوشحالولو لپاره دا یوه بهانه جوړه کړې ده چې خپله کلیزه ولمانځي خو له موږ دا بهانه هم اخیستل شوې. جاوید اوربل بیا وایي چې کله ځینې نور ملګري او همزولي ویني چې خپله کلیزه لمانځي نو دی د یوې نیمګړتیا احساس کوي ځکه اوس د خپلو کشرانو د زیږون نیټه له ځانه سره ساتي. تاسې ورته غوږ شئ.
دا د زیږیدو نیټه د کلیزې لمانځل کنه خلکو ځانو دپاره د خوشحالۍ بهانې جوړې کړې خو متاسفانه چې موږ نه دا بهانه هم اخیستل شوې کنه چې خپله کلیزه ولمانځو یوه غونډه پې جوړه کړو یا خپل ملګري پې راوغواړو یا یو دوه د درو کسانو سره یې شریک کړو. د نورې دنیا د خلکو کیسې چې کله اورو کنه همدا کلیزه ورته تقریبا یو اختر غوندې وي کنه خو موږ بدبختانه چې دا ورځ نه لرو. نو اوس له مانه وروسته کله چې په ښو او بدو پوه شوی یم یا هغه لیک لوست مې زده کړي څوک چې پیدا شوي د هغوی مې هم لیکلي او پاکړی او بې پروایي ونه شي. باید
کله چې زه دفتر ته ځم ځینې ملګري بیا هلته خبرې کوي چې نن مې د سیژون نیټه ده نو زه ته ځانه سره یو قسم د خوشنۍ احساس کوم چې کاشکې زما نیټه هم معلومه وای. همدا احساس چې ما خپله کړی د غمکینۍ احساس چې مې کړی دی نو اوس خپله دې ته متوجه شوی یم چې د وړونو ماشومان چې مې دي که نه د هغوی نیټه د خپل ځان سره مې هم ټول نوټ کړي دي چې کوم ماشوم په کومه ورځ وسی شي او بیا چې کله یې کال پوره سي نو هغه ته داسې وړې خونې تحفې هم ورکوو.
همزولو یو بل مشکل په تذکیرې یا په پاسپورټ کې په اټکلي ډول د زیږون نیټې لیکل دي. بیا هم د سید رحمان، جاوید او زبی الله ګیلې اورو.
یو ډېر غټ مشکل سره چې مخ شوی مغه دا دی چې پاسپورټ مې غسته ویل چې ورځ دې کومه ده ما ویل چې ورځ خو دقیقه نه ده معلومه نو غیر له دا کال د اول میاشتې اول تاریخ وو یعنی بکې د ځانه وو کنه.
زه چې کله د تذکیرو اخیستلو لپاره هلته ورغلم نو سر تر پای راته وکتل هلته بیا ولیکل چې په 1300 کې 15 کلن. نو اوس کله چې زه خپل عمر د وخت په تیریدو سره معلوموم زه مجبور یم چې یو کاغذ راواخم هلته ځان سره حساب وکړم چې 1300 کلن سوی یم که نه. که چیرې هلته همداسې لیکلي وای چې دا مثلا په 1300 کې یا 1300 کې زیږیدلی دی نو ما ته به معلوم وای چې زه 100 کلن یم په اسانۍ ده راته معلومېدله. نو که چیرې د تذکیرو ورکولو هغه کومه اداره د دې برخې ته پام وکړي که د چا د زیږیدو هغه ورځ یا هم میاشت نه یې معلوم خو کال خو یې معلوم دی نو که کال هم دقیق ولیکل سي دا به هم یو مرسته وي.
تذکره هم په اټکلي ډول چاته مې چې د خپل عمر خودو نه پوهېږم هغوی ولې ما ته ویي چې نه د دومره عمر نه یې یو دوه درې کاله زیات راته خودو ما هسې ګډه وډه هغوی ولیکله که نه تذکرې ځای پرې ور ډکو.
همزولو د کورنیو چارو وزارت د نفوسو او احوالو د ثبت د څېړلو عمومي رئیس میر عبدالرحمن معقول وایي چې ګڼو افغانانو ته خپله د زیږون دقیقه نیټه نه ده ور معلومه ځکه په تذکره کې د اټکل او یا د ځینو معلوماتو له مخې د پیدایښت نیټه ورته لیکي خو دی وایي چې اوس یې د حل یوه لار ورته سنجولې ده.
د افغانستان متاسفانه ولډای 90% تاریخ تولد اطفال
د افغانستان په سلو کې 90% میندو او پلرونو د خپلو اولادونو د زیږون نیټه نه ده یادښت کړی. خو خبره خدا ده چې مور او پلار یې باید له ځان سره ولیکي. د همدې لپاره مو د ماشومانو د زیږون کارتونه ورته پیل کړي چې باید د پیدایښت نیټه یې ثبت شي. دوهمه خبره خو خود ماشومانو د پیدایښت ورځ معلومه نه وه نو چې تذکره به یې ورته اخیسته مور پلار به یې ویل چې اوس فرزن لس کلن دی نو موږ به ولیکل چې مثلا په 1993 کال کې لس کلن دی. خو په نویو الکترونیکي تذکرو کې به د دې پر ځای د دوی د زیږون کال ولیکل شي. درېیمه دا خبره باید وکړم چې لومړی له تذکره جوړوونکي د عمر پوښتنه کیږي بیا چې کوم خپل خپلوان یا مور او پلار ورسره وي له هغوی پوښتنه کوو. خو که معلومه نه شوه نو د مجبورۍ له مخې د دوی ظاهري بڼې ته په کتو سره په تذکره کې عمر ورته لیکو. خو د زیږون نیټې کارتونو له عملي کېدو سره به دا مشکل حل سي.
موثر واقع میشه.
همزولو دا خبرونه په انټرنیټ کې هم په دې پته لوستلې او اوریدلې شي www.azadiradio.com. مننه چې تاندې څنګه یاو. دوستانو لکه څنګه چې موږ په تاندې څنګه کې د ځوانانو په ستونزو د هغوی د حل لارو او د دوی د لاسته راوړنو په اړه خبرونه جوړو، برېښنا تحریک همداسې ټلویزیونی خبرونه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خپلو افغانو ځوانانو لپاره جوړوي. برېښنا تحریک هغه افغانه پیغله ده چې یوازې ژورنالیست نه بلکې د امریکا په یو پوهنتون کې استاد هم ده، پیلوټي هم کړې او د پښتو او دری تر څنګ څلور نورې ژبې هم زده دي. دا د ځان او د خپلو
فیلان خو منگا پا امریکی که اوسیگو ده کالیفورنیا پا جنوبی چانگه که چه سندیگو ده یو خار پنامه والتا از پا پهانتون که استازه ایما ده پختو و ده دری پا جبه که زدکره می پا جورنالیزم برخه که کردی او ده تر چانگه پا روسی جبه که هم یو دیگری لرمه یو سمی پیلوتی هم کرده ده او اس چه مستری خپراوانه که ایما آقا ده ایژوکیشنال تکنالوژی پا برخه که ده پختو جبه خو می مورانه جبه ده دری جبه نه دیر زیاد منگا استفاده که پا کور که شو روسی څوک چې په روسی کې مې ډیر مده ژوند کړی ده نو دغه نو روسه به امریکای ته چلاړو انګلیسی باندې مې تحصیل وکړه او دغه تر څنګه لګه په هندی باندې هم پیګم پنځه ژبې اوس پیانوي هم په لارې کې د لخر سره زده کوم.
ملګرو، برېښنا تحریک په کالیفورنیا کې له اوو کلونو راهیسې له یو ټلویزیون سره چې د افغانانو لپاره خبرونې جوړوي د ځوانانو خبرونو وایندوی کوي او چمتو کوي. برېښنا وایي چې په خپلو خبرونو کې ځوانانو ستونزې او فعالیتونه رانغاړي.
نو تقریبا دا و کال کېږي چې ټلویزیون سره همکار یم. خپل د افغانانو ته طریقې نه جوړ شوی، تقریبا د 15.5 خبرونه به ډیری چې موږ سبت کړي په ژوندۍ بڼه خبرونه پروډوسر یم او هم قربانه یم د خبرونه. د ځوانانو نړۍ نومېږي په دې خبرونه کې مختلف د ځوانانو په ستونزو باندې ډیر زیات غږیږي. نیویورک څخه، د ورجینیا څخه، د زینو کې افغانان ډیر زیات دي. نام خدا واغ ځوانان چې واقعا ډیر سه تر لاسه کړی ام په زده کړو کې ام په نورو برخه کې. نو مونږه مخه معرفي کوو، مخ په خبرونه پښتو دم په دری د کله په انګلیسي شي. څوک چې پښتو دری نه وای نو هغه سره مجبور چې انګلیسي باندې وقېږي.
همزولو، ما ویل زموږ د یوې سروې یا څېړنې لمخې چې تیر کال مو کړی و، د افغان ځوانانو له لویو مشکلاتو یې بیکاری، تعلیمي او امنیتی ستونزې او د واده لوړ مصارف دي چې دوی ترې ځوریږي. په اروپا کې افغان ځوانان له کومو ستونزو سره مخ دي؟ نو برېښنا تحریک وویل،
موږ څېړنې نه دي کړې نو خو څنګه چې ښکارېږي هلته د یو تعداد ځوانان دا ده چې کله چې د مکتب نه فارغېږي دولسم صنفه، نو هغوی غواړي کار وکړي، پیسې ترلاسه کړي، د درس ورنه تعلیمات ورنه پاتې کېږي که نه. مهمه ستونزه دا ده او شکر د خدای افغانان ترمنځ هغه ستونزه نشته چې د نورو ترمنځ ده، لکه د مواد مخدر مشکلات د خارجي ځوانانو ترمنځ بالکل ډېر زیات دوامداده ستونزه ده چې هم مختلف ترافیکی حادثې کېږي، خپل ژوند د لاسه ورکوي، ډېر ستونزې هم خپل ځان ته هم کورنۍ ته مخامخ کېږي.
برېښنا همداراز وایي، دوستانو، چې ځینې افغان ځوانان چې اروپایي هیوادونو ته راشي نو خپل هویت ورکوي، خو د دې په څیر ګڼ ځوانان شته چې خپل ژبه او خپل هویت ساتي.
طبعا مشکلات شته چې یو انسان چې بل ټولنې ته ځي هم هلته به هم ژبه زده کوي، هم به د اغېزې رسمونه او دودونه زده کوي. محیط تاثیر کې یو تعداد میندې او پلارونه دي چې خارج ته چې ځي کوشش کوي چې اولادونه سره په همغې ژبې باندې خبرې وکړي چې هغه ژبه ډېر زر زده کړي. متاسفانه ځوانانو د خپله ژبه هېروي. زه خپله په افغانستان کې لویه شوې نه یم. زه ډېره کوچنۍ وم چې د افغانستان نه موږ روسیې ته لاړو، روسیې نه امریکې ته لاړو. اوس هم چې ما سره کسان چې خبرې کوي ما پیژني راته وایي آفرین دي چې دون پښتو دري ښه خبرې کوي که نه، د لاسه نه ورکړي. نو زه دا ټول د چې خپل مور او پلار ته همیشه زه هغو نه ډېره زیاته خوشحاله یم چې هغو وشو کولی چې ما سره په کور کې پښتو دري ژبې باندې خبرې وکړي چې ما هېره نه شوه.
ملګرو، د برېښنا تحریک په وینا په امریکا کې د ځوانانو د یوې فعالې او د ښو ژورنالیستیکي هڅو له برکته ګڼ شمېر ستاینلیکونه او مډالونه ورکړل شوي. برېښنا زیاتوي،
اواردونه خو ډېر دي دوستان، تل لطف او مهرباني کوي کنه. یو خپرونه و د افغاني ټلویزیون ده خو په خارج کې ده، په کالیفورنیا کې ده. زه دعوت کړم هلته، ما یو مډال هم واغسته. زما د فعالیتونو، د ژورنالیستي فعالیتونو چې زه دونه فعاله ځوانه یم په خپلو جامې کې، نو دغې طریقې نه ماته ورکړ او داسې نور د امریکایي مختلف رسنو طریقونه هم ماته یو څه مډالونه راغلي دي، سرټیفیکیټ څو دا شیان راته راغلي وو.
ډېره خوشحاله لیم چې افغان ځوانان اوس تر ماسټری او ډاکټورا لوړې زده کړې کوي. دوی د خپل هڅو ته دوام ورکړي او ځانونه د پخپل ورسوي. همزولو دا خبر هم برېښنا تحریک د خپل خبرو په پای کې کوي. وای
خدا سے او چے او عجیب او غریب حالت اوغه وختونو کې چې جون او هلکانو نشکول چې خپل تحصیلات مخکې ته بوزي او ککاولې شو خو تر یو زی پورې کنه اوس څنګه چې خبر شو خپل پلاجان چې دلته هم ماستری خبرونه شروع شوې دي هم یو ډاکټری خبرونه ده کنه پی ایچ ډی چې خپل پی ایچ ډی واخلې نو دې سنت زه ډیره زیاته خوشاله شوم ځوانان سره چې خبره کوم زما دغه دا خبره ډیره زیاته خوخیږي چې او ډیر خلې زلې کوي چې خپل علي تحصیلات ترلاسه کړي او ډیر زیات تحصیل طرفدار دی. پیام می داد خپل ګران ځوانان ته چې دو تحصیلو کې خپل تحصیل باندې ډیر زیات ټینګار وکړي خپل ځان دې او زیته ورسی او اله می داد چې وطن کې امن راشي او ګران ځوانانو بس ستاسو راتلونکي ستاسو په لاس ده. که تاسو وغواړئ چې ځان یو زیته ورسوئ رسولی شئ. بس همداسې مکینه وایي تاسو حرکت وکړئ خدای تعالی به تاسو کارونو کې برکت واچوي.
تو وگما دے گلابونو تو پیدا نی مانڑے تو پیدا نی مانڑے
ددیو نے تان دے چانگے ہم دوم روا تو خدای پاما
تا پو گلغے کے لوئی تیڑی اٹلان دے زمانی دی پٹا پکے دے میں وندے سمر پریخی افسانی دی انا دے خاورے تو اتل ملا